آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د منځنی ختیځ په جګړو کې د اوربند په خوا یو څه پرمختګ شوی دی. په ختیځ یوکراین کې د یوکراین دوه جټ جنگي الوتکې راغورځول شوي دي او اسلامي اغیانو د سومالیې د پارلمان یو وکیل وژلی ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یو وارې بیا ودرېدلې او پرون د اسرائیلو د هوایی بمبار په 14 ورځ په غزې کې 3 فلسطینیان وژل شوي دي. په دې موضوعاتو او په نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې طاهر سکسی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د اسرائیلو څخه قاهرې ته تللی دی چې کوشش کوي د غزې په تړانګ کې د اسرائیلو او فلسطیني مبارزینو ترمنځ د اوربند ترتیبات ونیسي. کیری د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو، د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د یوې ورځې خبرو په اړه کومه تبصره ونه کړه، مګر هغه مخکې ویلي وو چې یو څه پرمختګ راغلی دی. په غزې باندې د اسرائیلو د دوو اونیو په هوایي حملو کې چې د حماس راکټونو د حملو په جواب کې کړی دي، 900 فلسطینیان چې تقریبا ټول ملکیان وو وژل شوي دي او 40 تنه اسرائیلیان چې زیاتره یې عسکر وو هم وژل شوي دي. مګر د حماس مشر خالد مشال ویل دي چې تر هغو به اوربند ونه کړي چې اسرائیلو د غزې د اوږدې مودې محاصره چې اقتصاد یې شنډ کړی او فلسطینیان سفرونه نسي کولی ختمه کړې نه وي.
د امریکا او اروپای اتحاد هوایی شرکتونو پرون د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې اسرائیلو ته خپل نور پروازونه هم فسخ کړل چې په دې اونۍ کې د غزې نه یو راکټ د هغه هیواد بین المللي هوایی میدان ته نږدې ولوید. د امریکا د فدرالي هوایی چلند ادارې په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د ډزو د تبادلې حالت ډیر خطرناک حالت بللی دی، د اسرائیلو د بنګورین هوایی میدان ته د امریکایي هوایی شرکتونو د الوتکو لکه د ډلټا، امریکن او د یونایټیډ الوتکو پروازونه د نورو سلری شاتونو دپاره بند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتا کې ماری حرف پرون وویل چې حماس داسې راکټونه لري چې د بنګورن هوایي میدان ته رسېدی شي، مګر د دغو وسلو د کیکوالی محدود دی.
During current fighting, Hamas rockets have landed north of the airport, although the accuracy of their rockets does remain limited.
په روانو جګړو کې د حماس راکټونه د هوایي میدان شمال ته پریوتی دي، مګر د هغې دقیق والی لا محدود دی. د اسرائیلو د ترانسپورت وزیر پرون اعلان وکړ چې اسرائیل به د اوفدا هوایي میدان د بنګورین د میدان د بدیل په توګه پرانیزي. اوفدا د نګیف د صحرا په منځ کې دی او زیاتره د نظامي الوتکو لخوا استعمالیږي.
په ختیځ یوکراین کې د یوکراین دوه جټ الوتکې پرون د چهارشنبې په ورځ په عین هغه سیمه کې راغورځول شوي دي چې تېره اونۍ د مالیزیا مسافر وړونکې الوتکه راوغورځول شوه. د دغو جټ الوتکو د ویشتلو او راغورځولو په اړه جزئیات راسم نه دي معلوم، خو یاغیانو ویل دي چې دا الوتکې دوی راغورځولې دي. د یوکراین د دفاع وزارت ویل دي چې داسې فکر کېږي چې د دغو جټانو پیلوټانو د روسیې سره سرحد نږدې د الوتکو څخه ځانونه راغورځولي وي. په دې سیمه کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې د اردو عملیات سخت شوي دي. د بلې خوا په نیدرلینډ کې په لسګونو زره ویرجنو خلکو پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې د ویر او خواشنۍ څرګندولو مراسم ترسره کړل چې د مالیزیایي الوتکې د مسافرو څو مړي د اول ځل لپاره ور ورسېدل. د دغې الوتکې د ټولو وژل شوو 298 سپرلیو څخه 193 تنه د نیدرلینډ اوسېدونکي وو.
د افغانستان د استخباراتو مامورین وایي چې د پاکستان اردو د افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې په خپلو عملیاتو کې د حقانی د شبکې او د نورو یاغي ډلو په مقابل کې لږ پرمختګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست نتاک حبیب صدیقی پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې متاسفانه د پاکستان عملیاتو تر اوسه پورې هیڅ کوم بین المللي سازمان ته خاص او زورور ضربت نه در رسولی. پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان سره په سرحد کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو په مقابل کې ځمکني عملیات پیل کړل. دغه سیمه د حکانی د شبکې چې په نړیوالې ائتلافي قواو افغان چارواکو باندې زورورې مرګانی حمله کړې دي اډه ده. صدیقی وویل چې د حکانی شبکه د دغو عملیاتو نه مسونه ده او دا چې افغان استخبارات ښایي چې د حکانی د شبکې ډیر مشران مخکې له دې چې د پاکستان د اردو عملیات شروع شي د دې سیمې نه وتلي وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د اردو چارواکي ویلي دي چې اردو په شمالي وزیرستان کې په اوسنیو عملیاتو کې ټول یاغیان په نښه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د پاکستان او هند چارواکي په بل میاشت په اسلام آباد کې سره وګوري او د خبرو جریان ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټری اعزاز احمد چودري د هند د بهرنیو چارو د سیکریټری سوجاتا سنگ سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د اگست په 15مه به په اسلام آباد کې خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د خبرو جریان باید نتیجه ورکړي او د دواړو هیوادونو د صدر اعظمانو هغه نظرونه په پام کې ولري چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ شی اړیکې غواړي. دا ایران څخه کم دوه میاشتې وروسته له هغه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې ډلې کې سره وکتل. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه او د پاکستان مشر وویل چې دواړه هیوادونه باید هلې ځلې وکړي چې د مقابلې پر ځای همکاري سره وکړي. او مودي د پاکستان څخه وغوښتل چې خپل هغه وعده پر ځای کړي چې هغه اسلامیستي مبارز ډلې وځپي چې هند ملامتي پر اچوي چې په خاوره کې دننه تروریستي حمله کوي.
د سومالی یو مشهور سندرغاړي چې د هغه هواد د پارلمان غړي هم ده د اسلامي یاغیانو په حمله کې وجل شوې ده. د یاغیانو د شباب ډلې ویل دي چې سعد علي ورسیم دوی پرون د چهارشنبې په ورځ په موګادیشو کې د امبیسډر د هوټل مخې ته په ډزو کې ووجله. یو عیني شاهد د امریکا غږ سومالی خبرونې ته وویل چې وسوالو کسانو د یو موټر نه په هغې باندې ډزې وکړې او اووه ځله یې وویشتله او وتښتېدل. د سومالی صدر اعظم عبدی ولی شیخ احمد په ډیرو قوي الفاظو د ورسیم وجل وغندل او دا حمله وحشیانه وبلله. هغه ډیره ښه سندرغاړي هم وه او په خوا د امریکا د میناپولیس په ښار کې اوسېدله. ورسیم په 2012 کال کې بیرته سومالیې ته لاړه او د هغې هیواد په نوي پارلمان کې چې یوازې 100 تنه ښځې غړي لري په کار شروع وکړه. هغه د پارلمان څلورمه ښځینه غړي وه چې سږکال د الشباب د ډلې لخوا ووجل شوه. یو بل خبر وایي چې د امریکا حکومت ویلي دي چې درې ښځې له دې کبله نیولې دي چې د الشباب د ډلې سره یې مادي مرسته کوله. د امریکا د عدلیې وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې چارواکو دوی ښځې دلته په امریکا کې او یو بله په نیدرلینډ کې نیولې.
د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو مؤسسه وایي چې د عراق په ښارونو باندې د حکومت په دریغه هوایي حملو کې د جون د میاشت را په دې خوا لږ لږه 15 ملکي وګړي وژل شوي او په سلګونو تنه زخمي شوي دي. دغې مؤسسې په یوه نوي رپورټ کې ویلي چې عراقي قواوې بیرلی بمونه استعمالوي مګر بغداد د دغو وژونکو او رانوونکو بمونو د استعمالولو څخه انکار کوي. په هغو ښارونو کې چې داسې حملې شوي دي پکې د یاغیانو تر لاس لاندې ښارګوټي فلوجا موسل تکریت هم شامل دي. د هیومن رایټس واچ مؤسسه وایي چې د یوې ظالمې یاغي ډلې په مقابل کې جګړه د دې اجازه نه ورکوي چې په هغو ځایونو کې چې اردو فکر کوي یاغیان پرتي په ملکي وګړو باندې هم حملې وسي.
یو مسافر وړونکی الوتکه د تایوان د سمندر غاړې ته نږدې په طوفاني هوا کې په یو ټاپو کې راولوېده. اته څلوېښت سپرلۍ یې په ټوټو پرچو کې بند پاتې دي او دا یره ده چې ټول به مړه وي. چارواکو وویل چې د ترانسیشیا د هوایي شرکت الوتکې دویم ځل هم کوشش وکړو میګانګ په هوایي میدان کې راښکته شي مګر هغه په نږدې کلي کې راولوېده. د دې الوتکې یوولس سپرلۍ زخمي شوي دي او یو محلي روغتون ته رسول شوي.
او دوه چاودنو د نایجیریا شمالي ښار کدونا ولرزاوه. په لومړۍ چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسه او په دوهمه کې په لسګونو نور وژل شوي دي. تاکونکو او عیني شاهدان وایي چې د اسکاری دوغ نه پیژندل سو حمله کوونکو په دې چاودونو کې چې پروند د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې وسوي د نایجیریا مهم او مشهور اشخاص په نشه کړی وو. چارواکو ویل چې لومړی چاودنه د وزیر مرګ وو او د شیخ داهیرو باوچی د موټرو کټارې په نشه کړی وو. باوچی یو اعتدال غوښتونکی اسلامي مولا دی چې د باکو حرام په اسلامي سیاغې ډلې باندې انتقادونه کول. دغه مولا ته چې د ښار په یو میداني کې خپل واس ختم کړی وو ستاوان نه دی رسیدلی. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
نور دین کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یو واری بیا ودریده. د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د تفتیش بهیر پرون ودرېدلې، خو نن به بیا بیرته پیل شي. په موکړې په دې اړه د اکرام شینواري د رپورت ته
ملګري ملتونه وایي چې تمه لري د پنجشنبې تر سهاره به د افغانستان د جمهوریت د دواړو کاندیدانو تخنیکي ټیمونه په یوه کړنلاره سره سلا شي چې له مخې به د رایو د پلټنې روان بهیر چټک شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر وینما په یو بیان کې ویلي دي چې د جمهوریت د دواړو کاندیدانو تخنیکي کمیټو د غړو نړیوالو افغان څارونکو سره په یوه ګډه غونډه کې په دې خبرې کړې چې داسې یو هر اړخیزه کړنلاره باندې دواړه کاندیدانو اساسي سره موافقې ته ورسیږي چې ورسره به د رایو د پلټنې په بهیر کې موجود خنډونه له منځه لاړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان وایي چې د همدې غونډې له امله په دغه کمیسیون کې د رایو د پلټنې کار یو ځل بیا د پنجشنبه تر سهاره وځنډید.
د لاخ نظم ایجادېدو په خاطر د خاطر چې پروسه ګړندې شي، د دې په خاطر هغه ستونزه چې شتون لري هغه ته د پایټک کې خدل شي، د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو تفاهم شتون ولري. پروسه نن ولاړه ده، متوقفه ده، ولې سبا په د ځینو ټیمونو په احتیاط سره د پروسه سره نیول کیږي او مخته شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور په کابل کې خبريالانو سره د خبرو په وخت د دواړو کاندیدانو د تخنیک کی ټیمونه وغوښتل چې ژر ژر په یوه ګډه کړنلاره باندې سره موافقې ته ورسیږي تر څو د رایو د پلټنې بهیر په ټاکلې نیټه پای ته ورسیږي.
کمیسیون مساخل انتخابات جده نظر دو ستاد
نور محمد نورویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په جدي توګه د وړو کاندیدانو د انتخاباتي دفترونو او د غوړي د تخنیکي ټیمونو نه د غوړي شي هر څومره ژر چې کیږي په هغه کړنلاره چې د رایو د پلټنې لپاره په پام کې نیول شوی یو ګډ نظر رامنځته کړي او ورته ورسته بڼه ورکړي. نور محمد نورویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو نام غوښتي دي چې د کړنلارې ته دي ورسته بڼه ورکړي تر څو د یوې خوا د افغانستان د خلکو انتظار پاتې ورسیږي او د بلې خوا دا معلومه شي چې هر ورځ د پلټونو په وخت څومره رای باطل کیږي او څومره سیستم ته داخليږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې پنجشنبه په ورځ د 8 میلیونه د زیاتو رایو د پلټنې کار پیل کړی دی چې په ترڅ کې د تیرې ورځې تر مازدیګره 1015 صندوقونو کې رای پلټل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان وایي چې د ولایتونو نه د دغه کمیسیون مرکزي دفتر ته تر پرونه پورې د 15 ولایتونو د رایو صندوقونه انتقال شوي چې د ټولو رایو 50% جوړي. نور محمد نور د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د پلټنې په مرکز کې د یو داسې بهرني شتون چې دغه بهیر د سالین لپاره لازم اسناد نه درلودل وویل چې دغه بهرني په باب معلومات د افغانستان امنیتي ادارو سره شریک کړي.
په دې برخه کې پلټنه کې چې دغه بهرني وګړي د شاپ موټر کې څنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته راغلي ده، دغه مسله ده چې په دې برخه کې باید تحقیقات وشي. په ځغرد وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بلابل نړیوال نهادونه راجستر دي، کارتونه لري او دوی کولای شي د پروسې څخه څارنه ولیدل وکړي. ولدا چې دای کارت نه لري او دلته کمپاونډ تر ازي دغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره باید ورته ځواب پیدا شي او مشخص شي.
تیر ورځ د ډاکټر اشرف غنی احمدزي تخنیکی ټیم مشر داوود سلطان زوی خبريالانو سره د خبرو په وخت انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو د پلټنې په مرکز کې د یو بهرني وګړي حضور چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د بهیر د پلټنې لپاره لازم اسناد نو ترلاسه کړي د قانون خلاف وبلویل شي، دا یو افغاني پروسه ده او په کار دي چې د افغانانو لخوا پر مخ یوړل شي. ځینې څارونکي وایي چې دغه بهرني د برتانیې اوسیدونکو دي، د انتخاباتو د قانون لمخې بهرني اوسیدونکو نشي کولای شي د افغان کاندیدانو اسدي توب وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون د اسرایلو د هوایي د هوایی بمباری په 14 ورځ په غزه کې درې فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړې کې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوی، تر اوسه په سلګونو خلک وژل شوی او ټپیان دي. ډیپلوماټان کوشش کوي چې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند رامنځته شي. پام وکړئ په دې اړه د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د غزې په جنوبي ښار رفح کې اوسیدونکي د اسرائیلو د هوایي برید له امله په ویجاړو شویو ودانیو کې د خپل کور سامانونه لټوي. ویل کیږي چې دا کور د ځایي اوسیدونکی خالد ابو هلال و. د ښار په بله برخه کې یو بانک ویشتل شوی او د النجار روغتون د چارواکو په وینا څلور کسه د ټنګ په ګولیو ویشتل شوي او وژل شوي.
موږ دلته دفترونه لرو چې اکثر یې تجارتي دفترونه دي. وکیلان او ملکي خلک پکې کار کوي چې د پاوز او مقاومت سره هیڅ تړاو نه لري.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوربند راوستلو لپاره باید نور وخت ضایع نه شي.
زه فکر کوم تشدد باید فوراً ودرول شي او د خبرو اترو له لارې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. زه فکر کوم چې نور وخت ضایع باید نشي. زه د اسرائیلو سره چې د راکټونو ډزې پرې کیږي او د فلسطینیانو سره چې پراخ هوایی بریدونه پرې کیږي خواخوږي لرم.
بان کی مون دا څرګندونې په بیت المقدس کې د اسرائیل د جمهور رئیس شیمون پیرس سره په ګډ خبري کنفرانس کې وکړ. د اسرائیلو جمهور رئیس په قطر باندې نیوکه وکړه.
قطر دا حق نه لري چې د تیلو پیسې د راکټونو او تونلونو د جوړولو او د خلکو د وژلو ملاتړ دپاره ولیږي. په ډیر درناوی باید ووایم چې دا د قطر کار نه دی.
په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور په داسې حال کې چې د غزې د قربانیانو انځورونه یې په لاس کې نیولي وو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه وغوښتل چې بریدونه وغندي.
دا زموږ د قربانیانو بشري اړخونه دي او دا د هغو کړاوونو یو څو مثالونه دي او د وژل شویو اکثریت ماشومان دي. موږ یوازې شمیرې یا نمبرونه نه یو، موږ انسانان یو.
خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ډیوید رویت څرګنده کړه چې هیواد یې د غزې په وژنو کې ګرم نه دی.
د فلسطینیانو تلفات په داسې حال کې د حماس د پریکړې مستقیمه نتیجه ده چې اسرائیلو ته راکټونه او ترهګر لیږي او خپل ملکیان د دغو تش په نامه مشرانو او ترهګرو د خوندیتوب دپاره سپار ګرځوي.
د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د مصر په نوښت کیدای شي یو اوربند رامنځته شي. اسرائیلو تېره اونۍ ویلي وو اوربند به ومني، خو حماس دا وړاندیز رد کړی دی.
لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د اسرائیلو نه قاهرې ته تللی دی چې کوشش کوي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو او فلسطیني مبارزینو ترمنځ د اوربند ترتیبات ونیسي. د امریکا او اروپا اتحاد هوایي شرکتونو پرون د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې اسرائیلو د خپل نور پروازونه هم فسخ کړل چې په دې اونۍ کې د غزې نه یو راکټ د هغه هیواد بین الملي هوایي میدان ته نږدې ولوید. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې په داسې حال کې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د ډزو د تبادلې حالت ډېر خطرناک بللی، د اسرائیلو د بنګورین هوایی میدان ته د امریکایي هوایی شرکتونو د الوتکو لکه د ډلټا، امریکن او د یونایټډ الوتکو پروازونه فسخ کړي دي. په ختیځ یوکراین کې د یوکراین دوه جټ الوتکې پرون د چهارشنبې په ورځ په عین هغه سیمه کې راغورځول شوي دي چې تېره اونۍ د ملیزیا مسافروړونکې الوتکه راوغورځول شوه. د افغانستان د استخباراتو مامورین وایي چې د پاکستان اردو د افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې په خپلو عملیاتو کې د حقانی د شبکې او د نورو یاغي ډلو په مقابل کې لږ پرمختګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست نتاک حبیب صدیقی پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې متاسفانه د پاکستان عملیاتو تر اوسه پورې هیڅ کوم بین الملي سازمان ته خاص او زوروره ضربه نه ده رسولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملیزیا د غورځول شوي الوتکې د پیښې په تړاو د نړۍ او دلته په واشنګټن ډي سي کې ځینو مشرانو غبرګونونه ښودلي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
دغه پوځي الوتکې نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې له کیف څخه د اعلان په لور پرواز وکړ او لږ تر لږه 50 مړي پکې انتقالېدل. د مالزیا د الوتکې په دې پیښه کې ټول 298 تنه ووژل شول چې اکثریت یې د هالند وګړي وو. په دې الوتکه کې چې په ختیځ اوکراین کې راوغورځول شوه 28 استرالیایان هم سپاره وو. د استرالیا صدر اعظم تونی اباد د خوشنۍ په څرګندولو سره وویل دا تر اوسه جوته نه ده چې د دې غورځول شوي الوتکې په پیښه کې څومره مړي د پیښې له ځایه ایستل شوي دي، خو ژمنه یې وکړه چې د پیښې ټول استرالیایي قربانیان به خپل هیواد ته راوړل شي.
تر اوسه پورې کارونه په غیر مسلکي ډول پرمخ تللي دي. د امکان تر حده که چیرې په سیمه کې د استرالیا قربانیان پاتې وي، موږ د هغوی له کورنیو سره ژمنه کوو چې د هغوی د جسدونو د ژغورلو لپاره به بې اندازې زیاتې هڅې وکړو.
امریکایي چارواکي وایي د مالیزیا دا الوتکه کیدای شي پر یوه میزایل باندې ویشتل شوي وي، ځکه په اوکراین کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې وغورځېدله. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د روسیې پر وړاندې بندیزونه سخت کړي دي، د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس دواړه ګوندونه، جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتانو، وایي واشنگتن او بروکسل باید د روسیې پر ټول اقتصادي سکتور باندې سخت بندیزونه ولګوي چې مسکو دې ته مجبوره کړي چې په اوکراین کې د مداخلې څخه لاس په سر شي.
زه وړاندیز کوم چې موږ باید هر هغه ضروري ګامونه واخلو چې د روسیې اقتصاد په ګونډو کړي. موږ دې ته اړتیا لرو چې د روسیې د اسهامو د بازار د سقوط شاهدان واوسو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې لا اوس هم د اقتصادي ستونزو نه دی وتلی. په دې هکله باندې پام وکړئ د آشنا ټلویزیون دی رپورټ.
د پاکستان په مرکزی برخه کې چې اوسیدونکو د منځنۍ طبقې خلک دي، د روژې تر پای پورې د روژې ماتي خوړه د دې ځای په اړو خلکو باندې ویشل کیږي. د خوړو د ویش مسؤل وایي د خوړو کمښت د بای شوی چې هر کال خلک د وړیا خوړو سره خپل روژه ماته کړي. مومند امیر په یو خیاطخانه کې کار کوي، هغه داسې وایي:
یعنی کی مین وجوهات ہے
پدې ځکه د روژې په ماتولو سره پیسې سپمو. زما معاش کم دی او نشم کولای چې ټولې کورنۍ ته خواړه برابر کړم، نو همدا علت دی چې زه دلته د روژې ماتې لپاره راځم. سره د دې چې ډېر د شرم ځای هم دی چې پدې ځای کې د ډوډۍ لپاره انتظار کوم.
امیر وایي شتمنو د غذایی موادو د بایو د جګوالي او د بیکاری په وړاندې د مبارزې په هکله هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
سیاستوال مو یو له بل سره جګړه کوي او هغوی په دې نه پوهیږي چې خلک له لوږې مري او یا دا چې په څه ډول سره ژوند کوي.
اسدالله د امنیتي چارو د ساتونکي په حیث دنده ترسره کوي. هغه هر کال دلته د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره راځي. هغه داسې څرګندوي:
جدي تنخوا 10000 روپیا ده.
په یوه میاشت کې زما معاش یوازې $100 دی. د یوه وخت وړیا خوړو په خوړلو سره د معاش 15% ذخیره کوم.
د مرستندوی ټولنې مشر عبدالرزاق بهایی وایي د سیمې بډای خلک او نور شتمن خلک د دې ټولنې سره مرسته کوي او وایي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوې ده.
معمولا دا هغه کسان دي چې کمی پیسې لري او د لس کسیزې کورنۍ عیاشه او عباته ورپه غاړه ده، نو هغوی ورته اړتیا لري. همدارنګه د برق، ګازو او نورو شیانو ډېر مصارف دي چې هغوی ته یې ژوند سخت کړی دی.
د بشري حقونو یو فعال طاهره عبدالله د وړیا خوړو د ویش څخه ملاتړ کوي او هغه داسې وایي:
that it is absolutely shameful.
زما په نظر دا ډیر د شرم خبره ده چې د پاکستان په شان په یو اسلامي واد کې دا ډول د فقر او احتیاجی شاهدان ووسو. آیا د هغو کسانو لپاره چې د وړیا خوړو د لاسته راوړلو لپاره په لینونو کې دریږي نور د غرور په نوم هم کوم شای پاتې دی کنه؟
د نورو تیرو کلونو په شان حکومت د وړو، بورې، شودو او د دلنخوتو بوجې په اړو خلکو باندې ویشي، خو منتقدین وایي دا مرستې د ډېر فساد له کبله په ډېره کمه کچه مستحقینو ته رسیږي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل راپور چې د ټیپ په نامه هم یادیږي خپور کړ. دغه راپور ډیپلوماتیکي او د پالیسی مربوط اړخونه هم لري چې هدف یې د حکومتي هڅو جاج اخیستل دي چې د کار او یا جنسي مقاصدو لپاره د انساني قاچاق په اړه مبارزه ده. د سش کال په راپورټ کې په 188 هیوادونو او سیمو کې د انساني قاچاق خلاف کوششونه څیړل سوي دي. په دغو هیوادونو کې د آسیا آرام سمندر نویچ سیمې هم شامل دي. د امریکا په سنا کې د آسیا او آرام سمندر د چارو جرګې ته د انساني قاچاق په خلاف د مبارزې لپاره سفیر لویس سی ډی بیکا وویل:
We see both sex trafficking and forced labor, even state-sponsored forced labor and the recruitment.
که هم په دې برخه کې پرمختګ سوی دی، خو د انساني قاچاق د مجموع 40 میلیونو قربانیانو د قضیلو جمله څخه یوازې 15 لویر زریه تشخیص سوی دی، او په دې لار کې باید موږ ډیر څه نور هم وکړو. موږ د دواړو نارینه او د ښځو د قاچاق او د جبري کاریګرو د قاچاق شاهدان یو. حتی ځینې وختونه د جبري کار لپاره د دولتونو د تمویل شاهدان هم یو. ځینې وختونه د ماشومانو څخه د عسکرو په توګه هم کار اخیستل کیږي. همداراز د مهاجرو څخه چې غواړي کار پیدا کړي هم ناوړه ګټه اخیستل کیږي. دا ټول حقیقي خلک دي، داسې خلک دي چې په مریتوب کې راګیر سوي دي، داسې خلک دي چې د قاچاقبرانو په لاس کې لویدلي دي، او یا هم داسې خلک دي چې د دې لپاره چې د قاچاق قربانیان و کړیږي. دا نه یوازې زموږ په بهرنۍ پالیسۍ باندې تاثیر کوي، بلکې دې ته توجه زموږ وجداني وظیفه هم ده. د امریکا په سنا کې د آسیا او د آزاد سمندر جرګې ته د آسیا او آرام سمندر په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سکاټ مارسل وویل: د ټیپ د کلنی رپورټ د مستقیم نتیجې او امریکا د کوششونو په اساس د ځینو بهرنیو حکومتونو چارواکي نور نو د قاچاق د تعریف غوښتنه نه کوي، او نه هم دا خبره کوي چې د دوی په هیوادونو کې دي د انساني قاچاق په اړه ثبوتونه ورکړل سي. اوس زیات شمیر چارواکي په دې اړه پوښتنه کوي چې څه باید وسي چې د انساني قاچاق خلاف هڅې لا سرعت ومومي. امریکا د نورو هیوادونو سره په هغو هڅو کې کار کوي چې هدف یې په اوسني عصر کې د مریتوب سره مبارزه ده، او د داسې پالیسیو او کړنلارو جوړول دي چې د انساني قاچاق په اړه څیړنو ته لار هواروي. د آرام سمندر په ټاپوګانو کې امریکا ځایي حکومتونه دې ته هڅوي چې د کب نیونې په برخه کې د جبري کار مخه ونیسي. امریکا د جنوب ختیځ آسیا د ملکونو سره هم ګډ کار کوي چې د انساني قاچاق خلاف مبارزه لا پسې قوي سي. د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د انساني قاچاق خلاف مبارزه لومړیتوب لري. امریکا ژمنه ده چې د آسیا آرام سمندر د سیمې او د نړۍ په نورو سیمو کې د حکومتونو او مدني ټولنو سره د قاچاقبرانو سره د قانوني برخورد او د نوي اثر د مریتوب خلاف مبارزه وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
نوریدونکو سپام وکړئ د هوا حالاتو ته. دلته په واشنگتن کې د اوس وخت تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب وښته، ټیټه 12 درجه د اسمان کې نړیوالې شته. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 14 درجه د اسمان شین دی. کندهار کې د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 18 ټیټه 22 درجه د اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 20 درجه د اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 26 درجه د باران وریږي، او کوټه کې هم د اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه ده. ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. نیم ساعت وروسته بل تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا راځو. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.